السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مختوړي. په دغه پروګرام کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون نن د تیر میلادي کال د ملکیانو د مرګ ژوب لپاره خپل کلنی راپور خپور کړ. دغه راپور په اساس لس زره ملکیانو ته تیر کال مرګ ژوب لاوختي. نور مهم مسائل هم لرو. د کرونا وایرس په اړه باندې هم تاسو ته تازه جزئیات درکو. خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ملکي خلکو لپاره د نور کلونو په پرتله ډېر خونړی کال و. وسلوالو طالبانو د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو وروستۍ خبرې رد کړې. د تاجکستان سرحدي ځواکونو ویلي چې د مخدر موادو دوه افغان قاچاقونکي د افغانستان سرحد ته نږدې وژلي دي. او د ایران قضایه قوې نن یو وګړی د امریکا د استخباراتو ادارې CIA ته د جاسوسۍ په جرم په اعدام محکوم کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون نن په خپل کلنی رپورت کې وویل چې 2019 میلادي کال د ملکي افغانانو لپاره د نورو کلونو په پرتله ډېر خونړی و. د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مرستیال نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې تر لس زره زیات ملکي افغانان وژل سوي او زخمیان سوي دي. د کمیسون ویان محمد نعیم نظري وویل چې د کال په وروستیو دریو میاشتو کې د تشدد اندازه یو څه راکمه شوې وه.
سال 2019 میلادی مثل سالهای گذشته باز هم
دوی سره لدی چې په 2019 میلادي کال کې د امریکا وسلوالو طالبانو د استاذ ترمنځ د سولې په اړه خبري رواني وي. د کال په لومړیو نهو میاشتو کې په بې ساري ډول زیات تشدد سوی، لکه څنګه چې په نور کلونو کې سوی، خو د کال په وروستیو دریو میاشتو کې د تشدد اندازه راکمه شوې وه. د بشري حقونو د خپلواک کمیسون په وینا په افغانستان کې تیر کال ملکي خلکو ته ډېر تاوان د وسلوالو طالبانو په حملو کې رسیدلی دی. وسلوالو طالبانو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو وروستۍ خبرې چې وایي طالبانو د سولې په اړه خپل جدیت نه دی ثابت کړی او له دې امله د سولې موافقه نه ده لاسلیک شوې رد کړه. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر لیکلي چې د طالبانو اسلامي امارت د ستونزې د حل توان لري. مجاهد لیکلي چې د مذاکرو بهیر د ټرمپ په ټویټ د امریکا متعددو غوښتنو په واشنګټن کې او په کابل کې د چارواکو اختلافونو متاثر کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په تاشکند کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره موافقه نږدې ده، خو له دې کبله چې طالبانو سولې ته خپل جدیت نه دی څرګند کړی نه ده امضا شوې. د طالبانو د سیاسي دفتر یو ویان سهیل شاهین تیره میاشت د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي وو چې موافقه نهایي شوې ده او د جنوري تر پایه به لاسلیک شي. د تاجکستان سرحدي ځواکونو د مخدرو موادو دوه افغان قاچاقونکي د افغانستان سرحد ته په نږدې سیمه کې وژلي دي. د تاجکستان چارواکو ویلي چې هغوی د جنوري په لومړۍ نیټه د افغانستان د بدخشان ولایت سرحدي سیمې ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې د ختلان په ولایت کې ووژل سول. د تاجکستان چارواکو ویلي چې د قاچاقونکي یو نجیب الله او بل حبیب الله نومېدل. پر دغو دواړو تور لګېدلی و چې په 2019 میلادي کال کې له یوه 12 کسیزې ډلې سره د تاجکستان پر سرحدي پوسته حمله کړې وه او د پوستې قومندان خیرالدین احمد توف یې وژلی و او څلور نور عسکر یې زخمیان کړي ول. هغه مهال تر پیښو وروسته د تاجکستان حکومت د لنډې مودې لپاره له افغانستان سره خپله پوله د بدخشان په سیمه کې تړلې وه. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر سید عالمی بلخی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې 6000 کسان د جګړې او فقر له امله بې ځایه سوي دي. عالمی بلخی وویل چې دوی پلان لري چې په دغه کال کې به په روان ژمي کې له 15000 کورنیو سره چې مرستو ته اړتیا لري مرسته کوي. د په وینا 8000 کورنیو ته چې مرستو ته اړتیا درلوده د ژمي په میاشتو کې 15000 افغانۍ مرسته شوې ده. د ایران قضا نن یو وګړی د امریکا د استخباراتو ادارې CIA لپاره د جاسوسۍ په جرم په اعدام محکوم کړی دی او دوه تنه په زندان محکوم سوي دي. د ایران د سترې محکمې ویاند غلام حسین اسماعیلی نن وویل چې په اعدام محکوم سوی وګړی امیر رحیمپور نومیږي او د دې کبله په اعدام محکوم سوی چې هڅه یې کوله چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه امریکا ته معلومات ورکړي. د دوو نورو وګړو په اړه د هغوی هویت نه دی څرګند شوی، خو د ایران د ستري محکمې ویاند ویلي دي چې هر یو په 15 او 10 کاله زندان محکوم شوی دی. چچنای بلاګر عمران علیف چې د چچنیا پر مشر رمضان قدیروف انتقادونه کول او بلاګونه ویلي کل د فرانسې په یو هوټل کې مړ موندل سوی دی. رمضان قدیروف په چچنیا کې د کرملین لخوا ټاکل سوی دی. د فرانسې خبری آژانس پرون ناوخته وویل چې 43 کلن عمران علیف څو واره په چړې وهل سوی دی. د هغه جسد د جنوري په 13 نیټه په فرانسه کې په هغه هوټل کې چې دی پکې اوسېده وموندل شو. او د ترکمنستان مستبد مشر قربان قلی بردی محمدوف حکم کړی چې یو نوی شار جوړ سي او د جوړولو لپاره 1.5 میلیارد ډالر جلا کړی دي. په دې پیسو بل بهرنیو هیوادونو د دغه نوی شار د جوړولو لپاره وسایل اخیستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکمنستان حکومت لنډه موده وړاندې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو او د ګاز د نرخ د ټیټوالي او د بهرنیو اسعارو د کموالي له امله پریکړه کړې وه چې بهرني واردات به محدودوي. د نوي ښار لپاره نوم نه دی غوره سوی، خو دغه ښار به په هغه سیمه کې جوړیږي چې د روان میلادي کال په دوبی کې د بردی محمدوف زوی سردار بردی محمدوف والي وټاکل سو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د کابل په ګډون د افغانستان د جنو لویو ښارونو د هوا حالت چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 4، ټیټه منفي 15. هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 0. کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 4. مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه 4. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 4.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل ورپسې د هوا د حالات اټکل هم خبر شو. کولای شئ د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ټکی کام ته ورشئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تیر 2019 کال کې څه باندې 10,000 ملکیانو ته مرګ ژوبلا وختي.
با اون که گفتگوهای صلح میان ایالات متحده
بشری حقوق خپل کمیسیون مرستیال نعیم نظری وایي که څام د سولې خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې وي، خو په لومړی درې ورځو د تیر کال تاوتریخوالی بیخي زیات و. د هموري چې په افغانستان کې د سرطان د ناروغۍ لامل هر کال 15,000 کسان مړ کیږي، په سرطان دی وي اخته ناروغي غاګ واوري.
مانو چې کورالم به دلته بستر کړم په بل اخر عملیات شلو دا سینې رانه ویخي کار کړی ستې کړه.
من سه شنبه د فبروري 4 د سرطان له ناروغۍ سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. په غزنی کې هم یو شمیر خلک ډاکټران او د طب محصلین تورنوي چې د اسنادو او د فراغت له سندونو پرته خلکو ته سی خدمات وړاندې کوي او ځینې وخت د خلکو د مرګ ژوبلو باعث کیږي.
یو پی هم په ګیلان کې لرسي وخځي پاک ورسول او په ناوه کې درې پی کې لرسي هغه ډاکټر مو سرکته لږه تختیدلې د وخنې بار کړې ده.
ولسمشر ډونالد ترامپ نن د کانګرس دوار جوړګو ته خلنې وینا کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسیون 2019 کال خنړی وباله. دغه کمیسیون کلنی راپور کې نن راغلی چې په 2019 کال کې څه باندې 10,000 ملکیانو ته مرګ ژوبله وختي. امید زهیر مل او نور جزئیات.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون 2019 کال په افغانستان کې د ملکیانو لپاره یو لخونړی کلونو بللی. د دې کمیسیون د راپور پر بنسټ د دې کال په لومړیو نهو میاشتو کې د ملکي مرجوبلې شمیر نسبت 2018 کال ته ډیر لوړ دی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دې کال کې 10,202 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله وختي چلډلې، 2,811 تنه وژل شوي او 1,955 نور ټپیان دي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مرستیال نعیم نظری د سشنبې پورز د دې راپور د خبرولو پر مهال وویل تر ډیره ملکی مرګ ژوبله د دې کال په لومړیو نهو میاشتو کې اوختي. خو په وروستیو دریو میاشتو کې بیا د ملکي وګړو مرګ ژوبره 8.3% راکمه شوې ده. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون پر راپور کې له طالبان وروسته د افغانستان حکومت داعش او ځینې نامعلومې ډلې د ملکي تلفاتو عاملان بلل شوې دي.
یوفتهای کمیسیون مستقل حقوق بشر
دی وايي 2019 کال د نورو په څیر د ملکي افغانانو لپاره خونړی کال و. د وسلوالو شخړو له منځه د کمیسیون موندنې ښایي چې د ټول ملکي تلفاتو 1.7% د وسلوالو طالبانو لخوا، 15% د داعش، 14% د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او نړیوالو ملاتړو لخوای اوختی دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي دا راپور یوازې د هغو سیمو څخه جوړ کړی چې د دې کمیسیون کارکوونکي ورته لاسرسی لري. دا کمیسیون له وسلوالو طالبان غواړي چې د دوی کارکوونکو ته اجازه ورکړي څو د دوی د حکومت لاندې سیمو کې د ملکي کسانو د مرجوب لشمیرې راټولې کړي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا راپور ردوي، وایي ملکي تلفات د حکومت او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې اوښتي دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د راپور پر بنسټ په 2019 کال کې ملکیانو ته د وختي مرجوب له پښمیر کې 2689 ماشومان ته هم مرجوب له وختي چپکی 1515 وجل شوی او 2215 نور ټپیان دي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ملکیانو د ژوند خوندیتوب د دوی لپاره تر ټولو مهم کار دی. د ملي امنیت شورا وایاند جاوید فیصل:
وسلوال طالبان بیا هم د ملکی تلفاتو د لوی برخې مسؤلین دي. حکومت په خپل برخه کې په تیرو کلونو کې څه اقدامات کړي، ولې نوي اقدامات هم تر لاس لاندې دي تر څو ملکی تلفات صفر تر راټیټ شي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ملکي مرجوبلې تر ټولو ډیر شمیر د سړک غاړې د ماینونو له کبله دی. بل خوا بیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د 2019 کال د جنوري میاشتې لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر 1.3 پورې ټول ټال 1,346 دشتن ملکیانو ته د روانې جګړې له کبله مرګ ژوبله اوختي، چې په دې شمیر کې 1,314 تنه وژل شوي او 1,023 تنه نور ټپیان شوي دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې تیر 2019 کال کې سباندې 1,000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوختي. د بشر حقوقو د ملاتړ بنسټونو وروستي راپورونه ښیي چې د افغانستان د جګړې اصلي مرګ ژوبله ملکیانو ته رسیږي. د حسیب الله کورنۍ چې 15 کاله وړاندې ټول غړي د کابل په ختیځ کې په یو موټر بم کې ټپیان شول د ملکی قربانیانو یو بیلګه ده. د دې کورنۍ درې غړي تر اوسه هم روغ شوي نه دي او بسترې دي. بیا هم امید زهیر مل ته غوږ دو.
مقدسه او کوثر لدی به خبره چې په کورنۍ یې څه راغلي د خپل کوچنیوالي په لوبه بوختي دي. د دې کورنۍ غړي د روان مریض کال د وږي میاشتې په 12 نیټه د کابل په ختیځ کې د گرین ویلج پر کم د موټر بم بریټ په پایله کې چې د کور چت یې راونړید ټپیان شول. دا کورنۍ 22 غړي لري او په دې پیښه کې ټولو ته ټپ رسیدلی. او اوس چې له دې پیښې 15 میاشتې تیرې شوې، لا یې هم درې ځوان غړي بستر دي. یو له دوی حسیب الله ده چې دوه اولادونه لري. حسیب الله وایي پر گرین ویلج کم بریټ کې پخماته شوه او تر اوسه نه ده جوړه شوې.
نور له دې ژوند ستړی شوی یم. له دې ژوند مرګ غوره دی. انسان څومره صبر وکړي، درې کاله کېږي چې په دې چپرکټ کې پروت یم. بې له صبر بله چاره هم نه لرم.
حسیب الله له دې وړاندې هم پر گرین ویلج کم په دوو شویو بریدونو کې ټپي شوی و. د حسیب الله ورور شفیق الله هم له تیرو 15 میاشتو راهیسې په بستر پروت دی. د شفیق الله په هم په همدې پیښه کې ماته شوې.
کیاګ د قاضي او د ساتیر نشته بود.
لدی پیخي و د قنوتی را شوې چې نور یې راو رسیدل. دوه مرمۍ مې په بخاو لګېدی. هغه محل چې ولویدم نور ونه توانیدم پورته شم. هڅه مې وکړه چې ولاړ شم، ولی و مې نشوې کولای. یو ځل د تیلو ټانکر ور واخیست، په خیمې پکې وسوسې دي.
تا کورنۍ لدی کبل چې د گرین ویلج کم سره نګدی وسی سو زل یې زیان لیدل. گرین ویلج هغه کم دی چې ډېری بهرنیان پکې میشتي او څو ځل پرې ځان مرګي او نور بریدونه شوي دي. د دې کورنۍ مشر وایي یو لور یې پر دې کم د برید پر مهال ټپي شوه او تر اوسه بستر ده. د پور حکومت او مرستندوی بنسټونو له دې کبل نیوکه کوي چې پر دې کم د برید په پایله کې موټر او کور لمانځه ولاړل، خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. پر گرین ویلج کم د برید په پایله کې چې شپه مهال وشو، 14 ووژل شول او 109 نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون نن په 2019 کال کې د ملکي تلفات په اړه په خپل خبر کړي راپور کې دا کال د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړی وباله. له دې وړاندې هم یو شمېر نړیوالو بنسټونو د بیلابیلو راپورونو په خبرولو سره د ملکي تلفاتو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو یو راپور ته چې د افغانستان د لزګونو رسنیو د شکایت په اړه دی. د افغانستان لزګونو رسنیو ولسمشرۍ ماڼۍ په ګډون یو شمیر حکومتي بنسټونه تورن کړل چې رسنیو ته په وخت اطلاعات نه ورکوي. د لزګونو رسنیو مشرانو نن په کابل کې سره غونډه وکړه او یو لیکي ولوس چې پکې د حکومت ځینې مهم بنسټونه د اطلاعاتو په نه ورکولو تورن شول. حکومت هم خپل ځواب ورکړی دی او په دې اړه راپور کې چې خان محمد سین جوړ کړی اوري.
دلته د کابل خار د پولی باغ عمومي په سیمه کې د یو شمیر رسنیو مسؤلین راټول شوي چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسي له امله اعتراض وکړي. د لسګونو عمده رسنیو مسؤلینو په خپل اعتراض لیک کې لیکلي وو چې افغانستان په وروستیو کلونو کې د اطلاع رسولو په برخه کې شاتګ کړی او رسنه اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې په جدي توګه اندېښمنې دي. د دغه لیک لیکونکو دولت اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د حق د قانون په نه پلي کېدو او د آزادو رسنیو په نه ملاتړ تورن کړ. د دغه لیک ملاتړو رسنیو ویلي چې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ ستونزه په ټول دولت کې د پام وړ ستونزه ده، خو ځینې بنسټونه لکه ستره محکمه، لوی څارنوالۍ، ملي امنیت، د ملي تدارکاتو اداره، د ولسمشرۍ ماڼۍ دفتر، د بهرنیو مالیې، ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونه او مرکزي بانک د اطلاعاتو رسولو په برخه کې تړلي بنسټونه دي. د ویسا د ورسپانې مسؤول مدیر زبیر شفیقی دغه لیک ولوست چې پکې راغلی وو:
په دې منځ کې ستره محکمه، لویه څارنوالي، ملي امنیت ریاست، د تدارکاتو ملي اداره، د ولسمشر دفتر، د بهرنیو چارو وزارت، د مالیې وزارت، د افغانستان بانک، د ملي دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت او د عامې روغتیا وزارت د خورا تر ټولو تړلیو ادارو له جملې څخه دي.
په دغه لیک کې د دوسیو او نور عمده موضوعاتو اړوند وسلویخت موردو ته اشاره شوې چې دولتي بنسټونو په اړه د بشپړو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې ده. دغه دوسیه او موضوعات تر ډیره د اداري فساد د تورونو اړوند قضیو په اړه دي. په دغه دوسیو کې د جنسي زورونې او د ځینو پوځي عملیاتو دوسیې هم شاملې دي چې په اړه لا هم پوښتنې موجودې دي. د دغو رسنیو مسؤلینو په لیک کې له افغان دولت، نړیوالې ټولنې او د رسنیو له ملاتړو بنسټونو وغوښتل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق د قانون د پلي کېدو او د رسنیو د ملاتړ لپاره جدي اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتو استازي دفتر د دغه پیښې په غبرګون کې په خپله ټویټ پاڼه کې لیکلي چې خلاص او سالمه ټولنه خپلو وګړو ته اطلاعاتو ته د لاسرسۍ زمینې برابروي. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایه ریاست هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د رسنیو د دغه لیک په غبرګون کې لیکلي چې د رسنیو خبریالانو ستونزو او کار ته په کتو پر ټولو دولتي بنسټونو ټینګار کوم چې د اطلاعاتو رسولو په برخه کې له رسنیو او هیوادوالو سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د بې پولې خبریالانو بنسټ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د رسنیو له دغه دریځ نه ملاتړ کړی دی. د دغه بنسټ په اعلامیه کې راغلی چې دغه بنسټ اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د حق د قانون بشپړ عملي کېدل غواړي. په ورته وخت کې په کابل کې د کاناډا سفارت په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې افغانستان د آزادو رسنیو د نړیوال ائتلاف د نوي غړي په توګه باید د خبریالانو غږ واوري او ورسره کار وکړي. دغه شان په کابل کې د فرانسې او برتانیې سفارتونو هم د افغانستان د رسنیو او د بیان د ازادۍ ملاتړ کړی او د برتانیې سفارت له افغان حکومت نه غوښتي چې د دغو رسنیو غوښتنو ته ځواب ووایي. د ستراتیژیکو اړیکو په برخه کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر د سې شنبې په ورځ په دې اړه خبریالانو ته وویل:
هیچ محدودیت بالای ما به عنوان مسؤولین
د حکومت په مشرتابه کې د رسنیو د محدودیت لپاره هیڅ اراده نشته، خو ځینې تخنیکي ستونزې به وي چې د هغې حل ته هم تدابیر نیول شوي دي.
که څه هم افغانستان په دې وروستیو کې د آزادو رسنیو د نړیوال ائتلاف غړی شو، خو د رسنیو خبریالانو په باور د بیان د ازادۍ نه عملي کېدو او اطلاعاتو ته نه لاسرسي د رسنیو ستونزې ډېرې کړې دي.
آزادی خبری مجله اوری.
په افغانستان کې د سرطان د ناروغي لامل هر کال 15,000 کسان مړ کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي عامه پوهاوی او د درملنې لپاره د لازمو امکاناتو نشتوالی هغه څه دي چې د سرطان ناروغي د مړینې کچه لوړه کړې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دغه معلومات داسې وخت خپروي چې نن سه شنبه په ټوله نړۍ کې د سرطان سره د مبارزې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. خاطر پردیس او نور جزئیات.
پنځوس کلن ستوری د سینې سرطان لري او د کابل په جمهوریت روغتون کې تر درملنې لاندې ده. ستوری له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه ناروغۍ د خپل اخته کېدو کیسه داسې کوي.
د روژه کې روژه او ماده سی او شکر ملرمه سی او هغه عمله غونډه رامده راغله. دوی د ارزان قیمت د همشابه کلینیک ته بوتلم. هلته چې بون در ډاکتران سره ما د خپل هغه شریکه کمال سینا مې دغسې یو غوټه پکې پیدا شوې ده. مالې څنګه راته ویل ویل لاړ شه جمهوریت شه بخانې ته. بیا دوی ډاکتر صاحبان را سره هغه وکړه. راته ویل چې دا د معاینې داسې چې لازم ونو دی را سره وکړه. سی چې وسه کېده ما سره کومکونه دوی وکړل. بیا معنی چې وکړالم بیا دلته بستر کړم. بیا بل آخر عملیات شلو دا سینه یې رانه بیخي کاټ کړه ایسته کړه. بیا د هغې نه بعد د شکرو د زخم لږ ذره په ځان جوړ شو او دو میاشتو کې خو بیا واکسین راته شروع.
دا یوازې ستوری نه ده بلکې په لسګونو نور ناروغان هم ورته ناروغي لري او په دغه روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هر کال په افغانستان کې 20,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي. په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د درملنې مرکز د معلوماتو پر بنسټ د کابل جمهوریت روغتون ته په اوسط ډول د ورځې له 40 تر 100 کسانو د سرطان ناروغۍ د تشخیص لپاره نوملیکنه کوي. د دغه مرکز مسؤلین وایي که څه هم افغانستان له پخوا راهیسې د سرطان ناروغۍ د درملنې په برخه کې ښه شوی، خو د دوی په خبره د ظرفیت او امکاناتو د نشتون له امله دغه ناروغي له افغانانو څخه زیاته قرباني اخلي. په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د درملنې مرکز سرطاني ناروغۍ په درې ډوله ویشي. په میرمنو کې د سینې سرطان، د ستوني او خولې سرطان او د وینې سرطان چې په ترتیب سره د قربانیانو شمیر هم ډیر دی. د دغه معلوماتو پر بنسټ د سینې سرطان قضیې په تیر کال کې 3,200 وی چې له ډلې 1,100 میرمنې مړې شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایان وحیدالله معیار د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم له تیرو 4 کلونو راهیسې په افغانستان کې دننه د سرطان ناروغۍ د درملنې لپاره اسانتیاوې زیاتې برابرې شوې، خو اوس هم دغه ناروغي د افغانانو لپاره یو جدي ګواښ دی.
هر کال موږ په شاوخوا 20,000 نوي واقعې لرو په افغانستان کې. تاسو پوهیږئ چې پخوا موږ هیڅ مرکز نه درلود. دا په دې نږدې کلو کې وزیر صاحب د روغتیا اړین وګڼله چې موږ یو سرطان مرکز ولرو. کچه د مړینې لوړه ده، یعنی 20,000 شاوخوا کې مساویږي، نوي تشخیص کیږي او 15,000 کسه د دوی نه مري.
د ښاغلي معیار په خبره اړوند ادارې د دې شمیرو د راکمېدو په برخه کې جدي اقدامات تر لاس لاندې لري. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په کور دننه هم د سرطاني ناروغیو د درملنې د شته امکاناتو خبره کوي، خو د ځینو ډاکټرانو د خبرو پر بنسټ د طبي وسایلو او مجهزو روغتونونو د نشتون له امله افغانان هر کال میلیونونه افغانۍ یوازې د سرطاني ناروغیو پر تشخیص او درملنه په نورو هیوادونو کې لګوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ورزو غزنی ته د غزنی د لری پرتو سیمو اوسیدونکي وایي د ډاکټرانو په نوم داسې کسان درملنه کوي چې نه د کار جواز لري او نه هم د فراغت سند. دوی وایي د عامې روغتیا ریاست د دغو کسانو لخوا د درملنې د مخنیوي په برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. حبیب الرحمن تاثیر او نور جزئیات.
د غزنی ولایت لری پرتو سیمو اوسیدونکي وایي داسې کسان درملنه کوي چې یا د طب پوهنځي محصلین دي او یا یې هم مخکې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د درملنې په نوم د دغه ډاکټرانو د اقداماتو له امله ان یو شمېر کسان مړه شوي هم دي. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی راز محمد خپلواک وایي د څو داسې پیښو شاهد پاته سوی دی.
یوه پیښه مو په ګیلان کې لرو چې یوه ښځه یې پاک ورسوله او په ناوه کې درې پیښې لرو چې هغه ډاکټر هم سورکته لغه چې تښتېدلی دی، دواخانه یې بار کړې ده. حتی د جنډې په بازار کې تېر کال د شینکۍ په کلي کې یوه واقع بیګه سوله چې د اصغر په نامه و چې دواخانې تر ورساوو دواخانې یې مړله وویست. تقریبا داسې محصلین موږ لیدلي دي چې په دوهم سیم کې وي، هلته دواخانې خلاصې کړي دي، د درو میاشتو لپاره په رسخته راځي، دواخانې خلاصې کړي، خلکو ته په خپل سر دوا ورکوي. نو دغه پیښه مخه کې ونیول شي.
د غزنی ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی ولی محمد احمد هم په خپله سیمه کې د یوې پیښې یادونه کوي او وایي د سیمې ډاکټران هیڅ وړتیا نه لري.
تیر زمي کې یو داسې پیښه را باندې شوې وه، داسې داسې ډاکټران ولو چې هغو ښځې ته داسې دي ته پیشکاري ولګولې وه چې د هغې ښځې وار هغه شو، یعنې وفات شوله. نو هلته دا رقم بې کفایته ډاکټران دي چې د هغو هېڅ دا وړتیا نه لري چې وګل دوی مریضان په سمه توګه تداوي کړي.
د عامې روغتیا ریاست بیا د خلکو دا خبره نه مني چې ګینې داسې ډاکټران دي د خلکو درملنه کوي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل موږ د څارنې ټیمونه لرو او هغې تل په لرې پرتو سیمو کې له دولتي او شخصي کلینیکونو او درملتونونو څخه وخت په وخت نظارت کوي.
موږ د کوم راپور نه
نلرو او کچیر ته موږ د خدانه حاصل کوم راپور راشي ځکه موږ په ساحه کې د امنیت له ستونزو سره ډېر مخ نه یو یعنې موږ په کارونو کې مشکل نه جوړوي موږ کله چې کوم مشخص راپور تاسو لري یا کوم بل څه لري موږ سره شریک کړئ موږ به اړین یو څه تاسو ته ته تر څو د نظر تعقیب وکړي
خو دا غزنی ولایت مدني فعالان بیا د عامو خلکو د خبرو پخلی کوي یا وایي نه یوازې په لرې پرتو سیمو بلکې د ښار غزنی په څنډو کې هم د مالجو ډاکټرانو په نوم د طب محصلین او یا هم درمل پلورونکي د خلکو درملنه کوي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
ټاکل شوې نن سهشنبه د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د دغه هیواد د کانګرس دواړو جرګو ته کلنۍ وینا وکړي ویل کېږي نوموړی به یو وار بیا کانګرس او د امریکا ویشلي ملت ته د یووالي پیغام ورکوي اجمل انده او نور تفصیل
یو کال مخکې د کانګرس دواړو جرګو ته د ولسمشر ټرمپ وینا د حکومتي ادارو اوږدې پرچاوي زنټولې وه هغه مهال د ولسمشر هغه پلان چې غوښتلې د مکسیکو سره پر پوله دیوال جوړ کړي او د دې لپاره یې بودیجه غوښته په کانګرس کې ترخې ناندرې رامنځته کړې وي خو کله چې بلاخره ولسمشر ټرمپ وینا وکړه نو پکې د همکاریو د یو نوي اثر پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ ولسمشر ټرمپ تیر کال په خپله وینا کې کانګرس ته وویل موږ باید د غچ مقاومت او غبرګون له سیاست تیر شو او د همکارۍ جوړجاړي او شریکې ښېګڼې بې پایه امکان وکاروو کانګرس ته د ولسمشر ټرمپ سګنۍ وینا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر کال د ولهغې یوه ورځ وروسته ده چې د ډیموکراټانو ترمنځ د هغه کس د ټاکلو لپاره وروستۍ سیالي پیل شوې څوک به چې له ولسمشر ټرمپ سره د نومبر د میاشتې په ولسمشرۍ انتخاباتو کې رقابت کوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن د امریکا د استازو هغه جرګې ته وینا وکړي چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي او په ډسمبر میاشت کې د ولسمشر ټرمپ د استضاع دوه مادې تصویب کړي همدارنګه د امریکا د هغه سنا غړي به هم پکې وي چې جمهوري غوښتونکي اکثریت دي او غواړي چې له دې وینا یې ورځ وروسته د جمهوري غوښتونکي ولسمشر له دې تورونو پاک وبولي ټرمپ یوې خواته به د امریکا د استازو د جرګې مشره نانسی پلوسی ناستوي چې ویل کېږي د اکتوبر میاشتې راهیسې دواړو خپلو کې خبرې نه دي کړې همدارنګه امرستیال ولسمشر مایک پینس به هم تر څنګ وي څارونکي دا احتمال هم نه ردوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به خیلې دې فرصت څخه د نانسی پلوسی او نورو هغو پر ضد هم کار واخلي چې د اوکراین سره د ولسمشر ټرمپ د ټلیفوني خبرو په قضیه کې د هغه پر استهزاء ټینګار کوي
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
د تیر میلادي کال د دسمبر رئیس شاوخوا 15 لک او 60 زره سوریایان چې ډیره خزي او کوچنیان دي دغه یواد په شمال کې د جګړو لقب له خپل کورونو تیخته ته اړ شوی ګان نور د بیزای کې دوه خطر سره مخ دي د خبر نن د بشری مرستو د هماهنګي په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر په ژنیو کې وکړه ملالی بشیر او نور جزئیات
د بشری مرستو د هماهنګۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو دفتر د سې شنبه په ورځ په جنیو کې خبريالانو ته وویل چې د سوریې په شمال کې د جګړې لقبله شاوخوا 12 او 80 زره نور کسان د بې ځای کېدو له جدي خطر سره مخامخ دي د دې ادارې ویاند ینس لارکی خبريالانو ته داسې وویل
Many of the displaced have left with nothing but the clothes.
دای وای ډیرای بی ځای سوي ول ځانو سره هیڅ هم نه دی وړي. یوازې د اغوستلو کالی پر شا اخیستي او په زړو موټرو کې لسمی وتلی. دوی ته د پناه خړو او بو زده کړو او روغتیاي خدماتو بیړنۍ اړتیا ده. تر ټولو ډیر دوی خوندیتوب ته اړتیا لري. په دې ورستوي کې بی ځای سوي کسان د هغه کډوالۍ برخه دي چې د سوریې په شمال لویدیځ برخه کې وسوه. دا د یاغیانو اخیری مرکز دی چې د سوریې د نه کلنې جګړې پر مهال خلک له دې ځایه د زرګونو په شمیر کې د ترکیې پر لور تللي دوی د حکومتي ځواکونو له پرمختګه د ترکیې پر لور پناه وړې ده د روسیې د پراخو هوایی حملو په ملاتړ د سوریې د ولسمشر بشار اسد ځواکونو له جنوري راهیسې ګڼ ښارونه نیولي د دوه عملیاتو په نتیجه کې انقرې او مسکو اړیکې ترنګلې سوي او د کډوالو د نوې سیل بیره رامنځته سوې ده مسکو او دمشق وایي چې دوی د جهادي سخت دریځو پر وړاندې جګړه کوي چې د سوریې په شمال کې په حلب کې پر ملکیانو حملې کړي خو د بشري حقونو مدافعین وایي چې هوایی او د توغندوی حملو شوونځي روغتونونه او کورونه ویجاړ کړي دي ترکیه بیره لري چې د کډوالو نوې سیل به یو ځل بیا د دې هیواد پر لور ورسي لمخ کلا د سوریې 3.5 میلیونه کډوال په ترکیه کې شپې ورځې تیروي ترکیه ویلي چې له خپلو پولو سره د نویو کډوالو زغم نه لري او که اړتیا وه نظامي اقدامات به وکړي
مننه چې ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو پښتو خبری مجله مو واوریده. اوس وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ نیمې بجې دی. سلطان محمد سرور به دری پروګرام